گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشرف الله رحیم زویم. د هرات په ولایت کې د شیګانو په جماعت کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي لومړی ځانمرګي برید کوونکي په لمونځ کوونکو ډزې وکړلې او بیا یې د ځان پورې تړلي چاودونکي مواد وچول. د هرات د ولایتي روغتون یو مسؤول ډاکټر محمد رفیق شیرزي مطبوعاتو ته ویلي دي چې په پیښه کې 46 کسان ژوبل شوي دي چې د لسو یو وضعیت د اندېښنې وړ دی. پیښه پرون د ماښام د مانځه پر وخت په داسې حال کې وشوله چې په مسجد کې شاوخوا 300 کسان موجود وو. د پارلمان غړی مهدي حدید د ای پی خبرې ایجنسی سره په مرکه کې وایي چې د سلو په شاوخوا کې مړی او ټپیان په داسې حال کې ولیدل چې په وینو کې لت پت وه. عیني شاهدانو همدارنګه ویلي دي چې هغوی د لومړۍ چاودنې نه وروسته د بلې چاودنې غږ هم اورېدلی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي یو که دوه نفره وه. د ایران پاسداران انقلاب په یمن کې حوثي شیعه یغیانو ته په پټه د وسلو او مهماتو د لګولو نوې لار پیدا کړې ده. پخوا ایران د سومالی او یا په مستقیم ډول حوثي شیعه یغیانو ته په یمن کې وسلې ورکولې، خو دا کار ځکه خطرناک و چې نړیوالو کښتیو چې د عربو بحیري او عمان په خلیج کې ګزمه کوله د دې کار مخه نیوله. په ایران کې ځینو سرچینو د رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو اوس د کویت او ایران ترمنځ د فارس په خلیج کې یو نوې لار پیدا کړې ده او د همدې لارې شیعه یغیانو ته وسلې او مهمات رسوي. دغو سرچینو ویلي دي چې ایران دغه کار په وړو کښتیو کې کوي چې د خلکو چندانې پام ورته نه کیږي. په سوریه کې د النصره جبهې د ازبلا د ډلې درې غړي خوشې کړل. د لبنان د عمومي امنیت رئیس تورن جنرال عباس ابراهیمی وایي چې د النصره جبهې نن د چهارشنبې په ورځ وختي د حزب الله درې غړي د خپلو دریو ملګرو په بدل کې چې په لبنان کې بندیان ول خوشې کړل. جنرال ابراهیمی همدارنګه وویل چې د دې موافقې نه وروسته به شاوخوا 10,000 د سوریې جنګیالي او د هغوی کورنۍ د لبنان نه په بسونو کې د سوریې هغو سیمو ته ولیږل شي چې د یغیانو په لاس کې دي. حزب الله او د نصره جبهې دغه موافقه تېره اونۍ د اوربند نه وروسته کړې وه، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د جنجال له وجې ځنډېدلې وه. امریکا په روسیه کې خپل ډیپلوماتیک حضور کمول پیل کړل. روسیه د امریکا نه غوښتي وه چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر 50% کې کم کړي او دوه ودانۍ دې هم خوشې کړي. واشنگتن پرون د سه شنبې په ورځ د یوې ودانۍ نه د میزونو او څوکیو ایستل پیل کړل او د دې نه خارج چې د مسکو په غوښتنې عمل پیل کړی دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په روسیې د اقتصادي بندیزونو لایحه منظوره کړي. دا بندیزونه د امریکا کانګرس په روسیې په دې خاطر لګولی دی چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی وه او د یوکرین د کریمیا سیمه هم د ځان سره نښلولې وه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې د ایران سره د اتمي موافقې پر سر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره اختلافات لري. ښاغلی ټیلرسن چې د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې واشنگتن ته دوه لارې موجودې دي، یوه دا چې موافقه لغوه کړي او ترې ووځي او بله دا چې په موافقې عمل وکړي. د ښاغلي ټیلرسن په وینا په دې کار سره به ایران د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست انتخابات پر وخت ویلي و چې دا موافقه به لمنځه وړي، خو اوس وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په سلام مشورې په زړه نازړه ډول د خپلې خبرې نه تیر شوی دی. د پاکستان د پارلمان یو غړي عائشه ګلالۍ چې د تحریک انصاف د ګوند سره یې پخوا تعلق درلوده، په خپل د ګوند مشر عمران خان تور د دغې یوې ښځې وبخی د پاکستان د حکومت د مخالفه ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان باندې د دغه ګوند یوې ښځې عائشه ګلالۍ چې د پارلمان غړي هم ده تور لګولی دی چې عمران خان د ښه کردار خاوند نه دی او د پاکستان ستره محکمه دی د هغه په ضد دغه الزامات هم وڅېړي. عائشه ګلالۍ نن په اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته دا خبرې کړې دي. ګلالۍ وایي چې د وزیرستان ده رندونکو د سیمه او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غک آشنا راځونه اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. سیګار وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 511 افغان عسکر وژل سوي، خو د دفاع وزارت وایي چې دا ارقام غلط دي. په دې رپورټ کې ویل سوي دي چې په دې وختونو کې تر 2500 څخه زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي او تر 4200 کسانو څخه زیات زخمیان دي. پام وکړئ په دې اړه رپورته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار په رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي دي چې د 2018 کال په څلورو لومړیو میاشتو کې په جګړو کې 511 افغان امنیتي منصوبین وژل سوي او 4218 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې د سیګار دا رپورت رد کړ. ښاغلی وزیری وویل چې که څه هم افغان ځواکونه تلفات لري، خو همره نه دي چې سیګار وایي.
جنگل در افغانستان تلفات ما قبول دارم که تلفات از در افغانستان، مګر به متداري کې نامګن به اقتدار نيسته.
خو جنرال دولت وزیري وویل چې پروان جنگ کې خامخا تلفات وي. سیګار وایي افغان امنیتي ځواکونو ته دا تلفات د روان ایسوي کال د لومړۍ میاشتې له لومړۍ ورځې د میتر اتمی پورې اوښتي دي. سیګار په تیر ایسوي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه په یو بل رپورټ کې چې د 2018 کال د لومړۍ ورځې څخه تر 2018 د نومبر تر 12 پورې وخت په پام کې نیول سوی ویلي چې په دغه وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په دې باره کې موږ د دفاع د وزارت د ویان دولت وزیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار راپور ته سمنئ؟
خبر از چې په افغانستان کې تپل شوی بیرونش جګړه ده، استخبارات تر شا دي، څلو نه زیات تروریستي ګروپونه دلته په افغانستان کې فعال دي. موږ تلفات لرو، مګر دا تلفات چې سیګار اعلان کړي دي وسلوال پوځ دا تلفات نه مني، دومره نشته دی. زموږ تلفات د دینه ډیر کم دي، مګر تاسو پوهیږئ چې دلته پردۍ جګړه ده او څلو نه زیات تروریستي ګروپونه فعال دي په افغانستان کې. نو دلته موږ د مین په انفجار کې، په انتحار کې او په جګړه کې تلفات لرو.
نو ستاسو په نظر تلفات به څومره چې تاسو دا شمېره نه منئ؟
تلفات د دینه ډېر زیات کم دي، لکه چې دوی اعلان کړي دي. موږ همیشه په مطبوعاتي اعلامیو کې خپل تلفات مطبوعاتو سره شریکوو. دغه دقیقه ما مجموعي تلفات دقیق په یاد نه دي چې د شپږو میاشتو یا د څلورو میاشتو، مګر هر ورځ یا یوه ورځ وروسته یا دوه ورځې وروسته موږ تلفات لرو، دوه نفره، یو نفر، درې نفره، څلور نفره. مګر مسله دا نه ده چې دومره تلفات چې دوی اعلان کړي دومره زموږ تلفات دي.
عمومي که پوښتنه مطرح کړو، وزیری صاحب، افغان سرتېرو وژنه کمه شوې ده که ډېره شوې ده؟
د تېر کال په نسبت باندې زموږ تلفات کم شوي دي. مثلا تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سخته جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، تر شای استخباراتي لاسونه دي. بیا زه تکرار هم، شلو نه زیات روسي ګروپونه دلته فعال دي. کله چې بهرنی سفیر دلته وو په خپل کې امریکایان هم دلته وو دی هغوی تلفات تاسو په خپله وګورئ چې هغوی تلفات درلودل که نه درلودل. جګړه ده دلته په افغانستان کې ختمه شوې نه ده. جګړه هره ورځ په مونږ باندې تحمیلیږي، په مونږ باندې تپل کیږي. اصلا خبره دا ده چې باید فشار واچول شي چې لارې چارې وسنجول شي چې دا جګړه ختمه شي، نو په هغه صورت کې به تلفات هم نه وي. جګړه ده، ماین دی، انفجار دی، انتحار دی، په دې کې تلفات شته دی، خو دا تلفات دومره نه دي لکه چې سیګار اعلان کړي دي.
بله، سیګار خپله د راپور په جوړولو کې تاسو سره تماس کیږي، تاسو نه راپور غواړي چې څومره سرتیري وژل شوي دي؟
که چېرې زموږ نه پوښتنه وکړي، موږ سره تماس ولري، پوښتنه وکړي، موږ به دقیقه شمېره ورکړو.
د افغان سرتیرو د وژنې د کچې د راټیټولو لپاره څه خاص تدابیر په نظر کې نیول شوي دي؟ او تاسو خپله بهرنیو مرستندویو ملکونو نه څه غواړئ؟
موږ ټول تدابیر د دې لپاره نیولي دي چې دا تلفات راکم شي. مثلا موږ احتیاط کوو، په ماریبا کې ماین کشفوو، ماین ته انفجار ورکوو، بیا وروسته پرمختګ کوو، کوښښ کوو چې د کامل احتیاط نه استفاده وکړو، یا مثلا د کومندو کتاب ډېر استعمال کړو، د شپې عملیاتونه ډېره ګټه پورته کړو، هوایي ضربې ډېرې اجرا کړو تر څو چې زموږ ساحوي کتاب د تلفاتو نه وژغورل شي. موږ په دې هکله باندې ډېر تدابیر نیولي دي چې زموږ تلفات راښکته شي. مګر اساسي خبره په دې کې ده چې باید په افغانستان کې د جګړې فشار کم شي، جګړه راکمه شي.
وزیر صاحب، تاسو په خبرو کې د سرتیرو د وژنې د کچې د ټیټوالي لپاره په جګړې د فشار موضوع ذکر کړله، د چا د خوانه څه رقم فشار کولی شي چې جګړه راکمه کړي په افغانستان کې تر څو د سرتیرو وژنه راټیټه شي، کچې او یا هم بیخي سرتیری ونه وژل شي؟
دا ټول نړۍ ته معلومه ده، د نړیواله ټولنه، د امریکا متحده ایالات، دا ټول پرې پوهېږي چې مشکل چیرې ده. جګړه د چا له خوانه تودېږي، څوک ورسره مرسته کوي؟ هغوی ته خو دا ټول معلوم دي، نو زه زالی په پاکستان کې دي، کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، تجهیزایي خونه روزنه کوي، تمویلوي، پیسې ورکوي، وسلې ورکوي، افغانستان ته رالیږي. تاسو وګوره ټول شوراګانې په پاکستان کې دي، د هغوی سره مرسته کوي. نو امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه نور نړیوال کولی شي چې په هغوی باندې فشار راولي، او د هغې تر څنګ په نورو استخباراتي ډلو باندې هر څوک چې د دوی سره مرسته کوي او فشار پر راوړي تر څو چې دا جګړه ختمه شي. که یوازې د طالبانو سره جګړه وي، دومره دا د جګړې فشار به هم نه و، او موږ ډېره ژر ختمه کړی وی. افغانان کولی شي جرګې وکړي، روغه جوړه وکړي، خو دلته د شلو نه زیات پرونستي ګروپونه فعال دي. تاسو وګورئ چې چیشتان، عربان، ایغوریان، ازبکان، تاجکان، لشکری جنگوی، لشکری طایبه، جیش محمد، پاکستانی طالبان، القاعده، داعش، دا ټول هغه تروریستي ډلې دي چې نړیوالې تروریستي ډلې دي. دا خو افغانان نه دي چې په افغانستان کې جنګېږي. بنان باید په هغه حلقاتو باندې فشار واچي چې د دې ډلو سره مرسته ونه کړي او افغانستان ته راونه لېږي. خو دا واضح خبره ده چې هر څومره جګړه په افغانستان کې کمیږي، همغومره د سرتیرو تلفات هم راکمیږي. افغانستان کې شدیده جګړه ده، او د دې جګړې تر شا باندې پردي لاسونه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د خصوصي سکتور او د اریانا افغان هوایی شرکت وایي چې د تازه میوو د سوداګرو ترانزیتي ستونزه اوس حل شوې ده. دغه ستونزه وروسته له هغه پیدا سوه چې د الوتکې د نشتوالي له امله له افغانستان څخه هند ته د هوایی دهلیز له لارې د تازه میوو د صادرولو په بهیر کې خنډ راغلی، او د کابل په هوایی ډګر کې د افغان سوداګرو نږدې 12 تنه تازه میوې خراب شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
کاسه هم له افغانستان څخه هند ته د تازه میوو او طبي بوټو د لیږدولو لپاره د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې د هوایی دهلیز جوړول د افغانستان د میوو سوداګرو ته یو ښه زیری و، خو د څو میاشتو په تیریدو سره د افغان سوداګرو د میوو د لیږدولو په بهیر کې خنډ رامنځته شو چې له امله یې سوداګرو ته مالی زیان واوښت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د خصوصي سکتور په استازیتوب وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله د افغان سوداګرو نږدې 12 تازه میوي چې پکې خټکی او شفتالو شامل دي د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر کې خوسا شوې دي. د دغه خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز هوکړه لیک یو نوی اقدام دی او هر نوی اقدام په لومړي پړاو کې له ستونزو سره مل وي. خو ښاغلی پسرلی وویل چې هند ته د افغان سوداګرو د تازه میوو د لیږدولو په بهیر کې رامنځته شوې تخنیکی ستونزه اوس له مخې پورته شوې ده.
پرواز جریان لري، مشکل نشته دی. پرون نه وغوراز هم شپږ بجے پرواز و، پرون هم فکر کوم چې پرواز مو درلود. همدغه سي د ضرورت په اساس پرواز کیږي. بیا هم دا ستونزې باید په دایمي شکل حل شي. هغه خپل وړاندیزونه مو حکومت ته کړي دي چې باید یو طیاره واخلي یا دایمي واخلي یا اجاره واخلي او یا هم دا پروسیجر دومره ساده کړي چې زموږ توکي بیا په میدان هوایي کې په ورځ ورځ پاتې نه شي او باید انتقال شي.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دالیز د هوکړه لیک له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت هند ته د افغان سوداګرو د توکو د لیږدولو لپاره د اسانتیاو د برابرولو مسولیت په غاړه لري. د اریانا افغان هوایی شرکت چارواکي وایي دغه شرکت د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لپاره الوتکې چارټر کوي چې دغه چاره کله پر وخت او کله هم په ځنډ ترسره کیږي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د څانګې مرستیال عبدالعلي فروغ امریکا غږ آشنا ته وویل چې هند ته د افغان سوداګرو د تازه میوو په لیږدولو کې ځکه ستونزه رامنځته شوه چې له یوې خوا د الوتکو د پروازونو د محلویش مسولیت د هغوی په واک کې نه دی او له بلې خوا د هوا تودوخه د دې لامل شوه چې هند ته وروستی پرواز له 15 ساعتونو وروسته ترسره شي. ښاغلی فروغ د افغان سوداګرو د میوو د خوسا کېدو ستونزې ته په اشاره وویل دغه میوې داسې میوې هم نه وي چې له باغ څخه یې راوړې وي. دا میوې له بازار څخه اخیستې وي، هلته په بازار کې به څومره وخت پاتې شوی وي. صادراتي کیفیت یې نه درلود. د هوکړې له مخې آریانا په دې برخه کې هیڅ مسولیت نه لري او هیڅ ملامت هم نه دی. ښاغلی فروغ زیاته کړه چې د سوداګرو یو لستونه تازه میوه ځکه په هوایی ډګر کې خوسا شوه چې د هوا د تودوخې له امله د کارګو الوتکې ته د دوبۍ په هوایی ډګر کې د ناستې او یا الوتو اجازه نه ورکول کېده. خو د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو اتحادیه په دې برخه کې د اریانا افغان هوایی شرکت ګرم ګڼي او وایي د الوتکې د نشتوالي له امله د هغوی 40 تازه میوه د کابل د حامد کرزی په هوایی ډګر کې په ډاګ پاتې شوې. د دغې اتحادیه مشر اختر محمد امریکا غږ آشنا ته وویل چې له 40 تازه میوو څخه یوازې 14 هند ته صادر شوي او د پاتې 150 زیاته برخه خوسا شوې ده.
اریانا وایي شرکت له خوا دا ستونزه پیدا شوې چې دوی مونږ ته ویلی وو چې دا تیارې نشته، تاسې خپل مالونه په سرخانه کې ویسئ. مونږ سرخانه ته ویلی وو دا مالونه، هېڅ کومه خبره نه وه. دا چې دا انګر ته هم کوش کړله، په انګر اوس خو ګرمي دي، هلته په انګر کې مونږ مالونه خراب شو، تیارې پیدا نه شو، دوه درې ورځ ځان شو، مال هم خراب.
دی وایي چې د دغې ستونزې له امله د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په ارزښت د تازه میوو سوداګرو ته زیان اوښتی دی. د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز هوکړه لیک د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو او د آریانا افغان هوایی شرکت ترمنځ لاسلیک شو او وروسته ولسمشر غنی په رسمي توګه یاد هوایی دالیز پرانیست. د دغه هوکړه لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي چې د ځمکې د کرایې په بدل کې خپل سوداګریز توکي له کابل او کندهار څخه د هند نوي ډهلي او امرتسر ښارونو ته د حواله لارې صادر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
اسلامي دولت یا داعش د خپل اعلان سوي خلافت زیاتره خاوره له لاسه ورکړې ده، خو یو شمیر څېړونکي او حکومتي مامورین په دې فکر کې دي چې په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ماته د القاعدې د نفوذ او قوت د زیاتېدلو سبب سي. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال ریکا حسین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
که څه هم چې 4 کاله مخکې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت راښکاره کېدو او په لویدیځو هیوادونو کې د حملو په تعقیب القاعده له زور نه وغورځېدله، خو اوس چې هر څومره داعش د خپل اعلان شوي خلافت خاوره له لاسه ورکوي او د کنټرول دایره یې تنګیږي، داسې نښې او شواهد لیدل کېږي چې القاعده بیرته په سیمه کې د یو مهم قوت په توګه تبارز کوي. حکومتي ماموران په دې اړه ډېر اندېښمن دي چې القاعده په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له توان نه ګټه پورته کوي او د خپل نفوذ ساحه پراخوي. د النصرې جبهه چې اوس د تحریر الشام په نوم یادیږي او له القاعده سره تړلې ده، په سوریه کې تر ټولو غټه جهادي ډله ده. تحریر الشام د سوریې د شمال لویدیز ولایت ادلب زیاتره برخې په کنټرول کې لري. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ټیرریزم ضد څانګې پخوانی رئیس جاشوا جلزر په دې نظر دی په سوریه کې القاعده له موجوده فرصتونو نه په استفاده د خپل ځان لپاره مرکزونه جوړوي او ځان ولسی خلکو ته ورنږدې کوي یا نورې ډلې ځان سره ملګري کوي او کله کله له ځینو ډلو سره ټکر هم کوي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي بریت مکګور امریکا سره ویل چې ادلب اوس زموږ لپاره غټ مشکل جوړ کړی. ترکیې له سرحد سره چیرمه پروت دی او د القاعدې یوه مهمه خوندي پناهګاه ده. مکګور چې د واشنگټن د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې وینا کوله ویل چې سوریه ته د وسلو د قاچاق او له خارج نه د جهادي جنګیالو د ورتګ په وجه القاعده په قراره لګیا ده خپل سنګرونه مستحکموي. ائتلاف په پام کې لري چې د سوریې د شمالي سرحد د تړلو لپاره ترکیه سره یو ځای کار وکړي. خارجي رضاکاران ونشي کولی چې له القاعده سره ملګري شي. نو غواړو هغه خارجي جنګیالي چې د داعش د ماتې نه وروسته له سوریې نه وځي په نورو هیوادونو کې جنجال راپورته کړي. کارپوهان په دې باور دي چې داعش زیاتره جنګیالي اوس د القاعدې لوري ته ځي، بله لاره نه لري. اسلامي دولت چې اردني جهادي ابو مصعب الزرقاوي په 2004 میلادي کال کې بنسټ په عراق کې ایښو، وسلوال غړي له القاعده نه جلا شي وو. دواړو ډلو خپل ملګرتیا خوندي ساتله، مګر کله چې اسلامي دولت په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړه، د نړیوال جهاد د مشرۍ او مفکوروي ترجیحاتو په سر سیالي پیل شوه او داعش له القاعده نه جلا شو. داعش د تیرو کلونو په موده کې د القاعده زیاتره غړي راجذبول، خو فکر کېږي چې په دې لوري تمایل اوس کم شوی. ځینې څېړونکي په دې عقیده دي شاید چې دواړه ډلې بیرته سره ملګري شي. ځینې نور بیا د دې نظر سره موافق نه دي او وایي امکان نه لري چې داعش او القاعده به بیرته ملګري شي. ځینې څېړونکي فکر کوي چې القاعده به اپورچونیستیکي موقف غوره کړي او په عراق او سوریه کې په څو جبهاتو کې د اسلامي دولت له ماتې نه وروسته به د دغه ډلې غړي ځان ته رانږدې کړي. امریکایي کارپوه چارلس لیسټر په دې باور دی د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن اوس د القاعده د نوي مشر او د نړیوالو جهادي ډلو د نوي څیرې په توګه تبارس کړي. زیار باسي چې د داعش او القاعده ترمن خوانه خپکان او تشنش ختم کړي او دواړه سره یو ځای کړي. لبل خو د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي عملیاتو ساحه پراخه کړې. د القاعده غړي نه پرېږدي چې نور سیمو ته حرکت وکړي. خو په واشنگټن کې د انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار یا د جنگ د مطالعې د مؤسسې کارپوها مرمن جنیفر کفاریلا په دې نظر ده چې موږ اوس هم د پخوا په څیر د القاعده د قوت او طاقت په اړه سم ارزیابي نه کوو. نوموړی وایي چې دا یو ډېر اوږد جنگ دی او تر اوسه پورې لا موږ ګټلی نه دی. زموږه تکتیکي ګټې مهمې دي مګر موقتی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د کانګرس غړو په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پروا ونه کړه چې کرملین دا اقدام د هغو سختو بندیزونو په بدل کې وکړه چې تیره هفته یې د روسیې په خلاف تصویب کړې وه. د امریکا ژغ خبریال د سنا له مجلس څخه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاس وهنې له کبله لګېدلي اقتصادي بندیزونو په سنا کې دواړه ګوندونه متحد کړل چې تېره هفته د دغو بندیزونو لایحه په دوه اتیا موافقو او دوو مخالفو رایه تصویب کړه. د جمهوري غوښتونکي سناتورې سوزن کولینز نه په قول د کرملین له امر نه وروسته دغه حل بې نقصه دی چې په روسیه کې د امریکا څخه باندې 200 ډیپلوماتیک کارکوونکي کم کړل. کولینز زیاتوي
I expected that President Putin would take some sort of retaliatory action, ignoring the fact that it was his actions that prompted the U.S. sanctions in the first place.
ما توقع کوله چې جمهور رئیس پوتین به یو ډول دغه چاخستن اقدام وکړي او په دې حقیقت باندې به سترګې پټې کړې وي چې دا د دې اقداماتو په لومړي سر کې د امریکا اقتصادي بندیزونه تشویق کړل. روسانو ته پکار ده چې خپل سلوک بدل کړي. دغه لایحه کې په شمالي کوریا او ایران باندې هم اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي او شرط یې دا دی چې کانګرس باید هر هغه نرمښت تصویب کی چې په اقتصادي بندیزونو کې راوستل کیږي او د سنا په مجلس کې دیموکراتیک مشر چک شومر په دې حقیقت باندې ټینګار وکړ. شومر زیاتوي،
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress. Let this be an unequivocal message to Mr. Putin and any other nations that's thinking of interfering in our elections.
جمهور رئیس پوتین با د کانګرس د موافقه نه په غیر په دې قادر نه وي چې له دغو اقتصادي بندیزونو راووزي. ښاغلی پوتین او بل هر هغه هیواد ته دا یو ښکاره پیغام دی چې زموږ په انتخاباتو کې د مداخلې فکر کوي، که یو څوک زموږ په انتخاباتو کې چې موږ ته مقدس دي مداخله وکړي، نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. دغه اقتصادي بندیزونه به جدي وي. د سنا په مجلس کې د اکثریت د مشر مرستیال جمهوري غوښتونکی جان کونین د کانګرس په دغه اقدام باندې افسوس ونه کړ. کونین زیاتوي،
I'm glad we move forward with the sanctions. I understand that Putin has some cards to play, but my hope is this would lead to a recognition that there are areas where we can work together, for example to fight ISIS and the threat of
زه خوشاله یم چې دا اقتصادي بندیزونه مو ولګول. زه پوهیږم چې پوتین ځینې قیتی به ولوبوي، مګر زما هیله دا ده چې د دې سر به ځینو ساحو ته ووځي، په هغو کې موږ په ګډه کار کوو، د مثال په ډول د اسلامي دولت د ډلې او تروریزم په خلاف جګړه کې. د کرملین د امر له مخې احتمال لري چې ډېر محلي استخدام شوي روسان رد شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
په یوګندا کې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو څخه مخکې په اړه ګرم بحثونه کیږي چې آیا د هغه هیواد 15 کلن جمهور رئیس یوری موسیونی کولی سي او کنه چې د عمر په حساب به خپل ځان کاندید کړي او کنه. د کمپالا څخه د امریکا ژغ د خبریالې حلیمې الهومانی د رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو